درنو دوستانو ستړي مشه اجمل اندې مو دی ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هر کله کوم پیل هم له خبرونو کوو. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له څلورو کلونو وروسته افغان میرمنې لنډ ژوند او خراب روغتیایي وضعیت لري. دغه سازمان په خپل تازه رپورټ کې چې پرون د اگست په 11مه یې واک ته د طالبانو د بیا ځلي رسیدو د څلورم کال پوره کېدو په تړاو پر خپل ویبپاڼه خپور کړی ویلي، افغانستان کې د ښځو د ژوند حالات د نس غم حد ته رسېدلی او که په دې برخه کې بیړني ګامونه پورته نه شي په ټولنه کې د دې حالت د عادي کېدو ویره شته چې له امله یې ښځې په بشپړ ډول له عامه ژوند ایستل کېدای شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته تر ډېره دې ډلې د ښځو ضد پالیسۍ پلي کړې دي. تر شپږم ټولګي پورته یې د نجونو پر مخ د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. په دولتي او غیر دولتي ادارو کې یې تر ډېره پورې د ښځو پر کار محدودیتونه لګولي. په بامیان او دایکنډي ولایتونو کې د دیارلس کلونو فعالیت وروسته د نسیم په نوم سیمه ییزې راډیو خپرونې بندې کړې. د غراډیو پر خپل فیسبوک پاڼه په یوې خبرې کړې اعلامې کې ویلي چې ځینې وختونه د غږ د زغملو نه وي. په ورته وخت کې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټ وایي د غراډیو د حاکم نظام د فشارونو له امله تړل شوې ده. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د پاکستاني چارواکو په وینا نن خبر ورکړ چې امنیتي ځواکونو په باجوړ کې پوځي عملیات پیل کړي چې له امله یې په لسګونو زرو کسانو سیمه پریښې. تر اوسه رسمن د دې عملیاتو اعلان نه دی شوی، خو د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ذوالفقار حمید د سیمه ییزو سرچینو په وینا ویل چې په دې عملیاتو کې چې هلیکوپټرونه هم پکې برخه لري، له افغانستان سره نږدې په غرنیو سیمو کې د یاغیانو پټنځایونه په نښه کیږي. یو بل دولتي چارواکي شاهد علي ویلي چې د دې عملیاتو له ویرې نږدې یو لک کسان بې ځایه شوي دي. اسلام آباد تور پورې کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې مشان افغانستان کې پټ شوي، د هغه تور دی چې افغان طالبان یې ردوي. د اندونیسیا لویدیز پاپوا سیمه نن یوې سخت زلزلې ولړزوله. د جرمنی د جیولوژي تحقیقاتي مرکز ویل چې دا زلزله د 6.5 ریختر په کچه وه. د دې څېړنیز مرکز په وینا د زلزلې مرکز تر مځکې لاندې په 10 کیلومتره کې ژبرو. تر اوسه د دې زلزلې له امله د سر او مال د زیان رپورټ نه دی ورکړل شوی. د اسپانیا د پلازمینې مادرید ته څیرمه ورونه لګیدلې. دا ورونه د دوشنبه ماښام له مادرید څخه شاوخوا 20 کیلومتره لرې شمالي لور ته ولګید. تر دې دمه یو تن د دې ورون له امله مړ شوی او په لسګونو کسان بې ځایه شوي دي. د 12 اطفایه موټر او 3 هلیکوپټرې د دې ورونو د وژلو هڅه کوي. په اسپانیا کې د ډېرې ګرمې هوا له امله دا ور په شنو بوټو او ګلو کې لګیدلی دی. او د طالبانو د کرایو د کنټرول ګډي کمیټې پریکړه وکړه چې د کورونو څښتنان نشي کولای چې د پروسه کال له کرایې څخه تر 10% زیاتې افغانۍ واخلي. دا پریکړه نن د طالبانو د کورونو د کرایې د ګډي کمیټې له لوري وشوه. دا کمیټه د عدلي وزارت په مشرۍ د پولیسو، استخباراتو، ښاروالۍ او نورو اړوند ادارو څخه جوړه شوې ده. دوستانو خبرونه مولا آزادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. وابورش ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له څلورو کلونو وروسته افغان میرمنې لنډ ژوند او خراب روغتیا لري. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره مو د نسیم راډیو له تړل کېدو خبره وچی د دیارلس کلونو فعالیت وروسته خپل خپرونې بند کړې. نور ریپورټونه به هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د متحده ایالاتو ولسمشر ته مخکاره کړي چې د روسیې له ولسمشر سره به یې خبرې د اوکراین د جګړې په تړاو ګټورې. دواړه مشران ټاکل شوي د جمعې په ورځ سره وګوري. همدارنګه افغان ماشوم فوټبالر محمد عثمان عاطف وایي هیله لري چې افغانستان لپاره به په نړیوالو لوبو کې ولوبېږي. دا چې دولس کلن او د بادغیس اصلي اوسیدونکی دی، په وروستیو کې کابل ته تللی.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه.
دوستانو دا د ازادي راډیو ده. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له څلور کلونو وروسته افغان میرمنې لنډ ژوند او خراب روغتیا لري. دغه سازمان په خپل تازه ریپورت کې چې پرون د اگست په 11مه واقع ته د طالبانو د بیا ځلي رسېدو د څلور کلونو د پوره کېدو په تړاو یې پر خپله ویبپاڼه خپور کړی. په افغانستان کې د ښځو د ژوند حالات د نزغم حد ته رسېدلی بللی او ویلي که په دې برخه کې بیړني ګامونه پورته نه شي په ټولنه کې د دا ډول یو وضعیت د عادي کېدو ویره شته چې له امله به یې ښځې په بشپړ ډول عامه ژوند وایستل شي. پله افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته دوی تر ډېره د ښځو ضد پالیسۍ پلي کړي. یو شمېر مېرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي له دې امله په دې موده کې افغان مېرمنو په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند تیر کړی او لا هم له کړاو سره مخ دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو د څلورم کال د پوره کېدو په درشل کې ملګرو ملتونو ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان مېرمنو د ژوند حالت د نزغم حد ته رسېدلی او ښځې اوسمهال لنډ ژوند او خرابه روغتیا لري. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې دوشنبه د اګست په 11مه یې په خپله ویبپاڼه خپور کړی ټینګار کړی چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو د ښځو ضد نږدې سل فرمانونه صادر کړي چې د ښځو انجونو لپاره یې ویجاړوونکي پایلې درلودې. ملګرو ملتونو ویلي د دغه فرمانونو له امله د ښځو انجونو د تګ راتګ او د کار او زده کړو حقونه محدود شوي چې له امله یې د ښځو پر ټولنیز اقتصادي او روغتیایي ژوند خورا ناوړه اغیز کړی. په راپور کې دا هم راغلی چې له 80% ډېری افغاني ښځې او انجونې زده کړو او کار ته لاسرسی نه لري او په دې ډول د کاري ځواک نږدې نیمایي برخه د افغانستان په اقتصاد کې د پام وړ ونډه نه لري او دا وضعیت نه یوازې د دې هیواد اقتصاد ته ضربه ده بلکې د راپور په ټکو د روغتیا په برخه کې هم ګڼې ستونزې رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې روغتیایي پاملرنې ته د ښځو د لاسرسي د نشتوالي له امله به تر 2026 کال پورې د میندو مړینه 50% زیاته شي. په راپور کې راغلي چې په کم عمر کې د نجونو جبري ودونه او د ښځو په وړاندې کورني او ټولنیز تاوتریخوالي هم زیات شوي او آن د کور دننه 20% مېرمنې احساس کوي چې د کور په پریکړو کې هیڅ واک نه لري. په راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د مشرې سوزان فرګوسن له قوله راغلي چې پر افغان ښځو د محدودیتونو مسله باید له افغانستانه بهر د یوې ستونزې په توګه وپیژندل شي. نوموړي ویلي دا وضعیت یوازې د افغان ښځو د حقونو ستونزه نه ده بلکې د نړیوالې ټولنې لپاره د ارزښتونو یوه لویه ازموینه ده او که نړۍ په دې اړه بې پروا پاتې شي د ښځو د حقونو د لمنځه وړلو دا تګلاره به په نورو ځایونو کې هم تکرار شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې څلور کاله پوره کیږي او په دې موده کې د غډلې تر ډیره د ښځو ضد پالیسۍ پلي کړي دي. یو شمیر مېرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې په دې موده کې افغان مېرمنو په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند تیر کړی او لا هم له کړاو سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې د پوهنتون د دوهم کال محصله او د زده کړو دروازې پر مخ تړل شوی د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل موږ
په دې ورځ ځان نه خبر نو او موږ څه اعلامیه راغله تاسو نور حق نه لري سره له دې موږ کومه ګناه موږ ته معلومه نه وه خو موږ نه د تعلیم کولو حق واخیسته. دا ډېره سخته وه.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي چې دا هم نغواړي په راپور کې نو خپور شي وایي
ښځې او مېرمنې دومره بې وسه شوي دي چې د خپل حق غوښتلو لپاره هیڅ هم نشي کوی. یوازې دا چې خپل غږ نړیوالو ته ورسوي په یو ډول باندې زه فکر کوم نور هیڅ هم د دوی له وسې نه دي پوره. خو که نړیوال په رښتیا هم وغواړي چې د افغان مېرمنو لاسنیوی وکړي باید په طالبانو باندې محدودیتونه وضع کړي.
د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان بیا وایي چې طالبان په تیرو څلورو کلونو کې بدل نشول او نه یې د ښځو د حقونو په برخه کې خپلې تګلارې بدلې کړې نو باید نړیواله ټولنه یې په وړاندې عملي ګامونه پورته کړي. لډلې سینا رفی ازادي راډیو ته وویل
نړیواله او هغه هیوادونه چې د ښځو د حقوقو مدافعین دي متاسفانه چې په څلور کالو کې کم ظلم چې په ښځو او چې د تعلیم او تربیې نه د سیاسي ډګر نه د اجتماعي ډګر نه د ټولو ډګرونو نه حذف شوي دي او ولې متاسفانه چې هیڅوک د په وړاندې یو جدي اقدام ونه کړ. طالب هیڅکله تغییر کړی نه دی. نور تخنیکی او ایدیولوژي وشي او افراطي تره شوې ده.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ملګرو ملتونو د دغه نوی راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې تر دې په وار وار په افغانستان کې د شریعت لمخې د ښځو د حقونو د تامین خبره کړي. داسې مهال چې دوی په کور دننه لشپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې له ښځو د کار کولو حق هم اخیسته. دغه راز پر ښځو حجاب جبري کړي او د ورزش په ګډون په ټولو ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی په برخه اخیستو کلک بندیز لګولې.
بلخوا په ایران او پاکستان کې ځینې افغان خزینه محصلان وایي په داسې حال کې چې فراغت ته وخت کم پاتې دی افغانستان ته د بیرته ستنېدو او بې برخلیک حالت سره د مخ کېدو لپاره اندېښمن دي. دوی ازادي رډيو ته ویل چې په دې هوادونو کې په ډیرو سختیو په بیلابېلو برخو کې لوړې زده کړې کړي، خو په خبرې کې بیرته افغانستان ته ستنې شي هلته به د شون له تر ټولو بنسټیزو حقونو او په خپلو تعلیمي څانګو کې له هر ډول پرمختګونو او کاربې برخه شي. دوی له نړیوالو ټولنې د افغان خصو او نجونو پر تعلیم او کار د بندیزونو د لری کول لپاره پر طالبانو د فشار غوښتن کړي. نور حل په دې ریپورت کې
خانم‌ها تشویش باد از فراغت دارن، زنی که نتونن به افغانستان برگردن و ایجام نتونن بانن.
د ایران په تهران کې په یو دولتي پوهنتون کې د مدیریت او اداري څانګې د مستر یو افغانه محصله ده چې وایي فراغت ته یوازې څو ورځې پاتې دي او اړه ده چې بیرته افغانستان ته ستنه سي. د دې موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې ایران کې د زده کړو له ختمېدو وروسته د تحصیلي استوګنې موده هم پای ته رسیږي او په خبره یې افغانستان ته په ستنېدو به یې ټولې هیلې مړاوي او زحمتونه به یې په اوبو لاهو سي.
تشویش باد از فراغت دارن، باد از که فراغ تحصیل شدنی که نتونن به افغانستان برگردن و ایجام نتونن بانن.
موک طول انجورو سرا دام دیخنه ده چه لفراغت روست با و نکرشو دلتا پاتشو او افغانستان ده هم وسنه و شرایطو که بیر دستانیشو. زخپلا دسته ده تشویش حالاتیم چه فکر کوم ده از مکی او اسمان ده ترمنز لاچار پاتیم چه نه دلتا پاتی که دهشو او نه حل تطلالشو. محصلینو ده اوس او یوازې تر هغه وخته اقامه ورکول کېږي چې فارغیږي. که افغانستان ته ستنې شو ټول زحمتونه مو بې ګټې کېږي.
دا د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته د زده کړو لپاره تللې ده. دغه راز په تهران کې د انجینری څانګې د ماسترۍ کچې و محصله وایي که څه هم دغه هیواد کې له اوسېدو یې لسیزې اوړي، خو ورته ویل شوي چې له فارغېدو وروسته به له دې هیواده وایستل سي او افغانستان ته به ستنه کړل سي. دې هم د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا نارینه سرپرست نه لري او یوازې مور سره به یې افغانستان ته ستنېږي، چې هلته داسې هیواد ته چې پر ښځو یې بېلابېل محدودیتونه لګول شوي ستنېدو ته خورا اندېښمنه ده.
میگن اخراج مثلا اجباری نیست، در صورتی که اجباری است باید مثلا فارغ التحصیل بشم.
دوی وای چی استل جبری ندی، خو برعکس طول جبری باسی. زه څو موده وروسته فارغېږم، خو د دې لپاره چې دلته پاسپورت او تذکره نه لرم نور دلته د پاتې کېدو او د زده کړو د دوام اجازه نه راکوي. موږ ډېرې اندېښمنې یو چې که افغانستان ته ولاړې سو موږ نه هلته کور لرو، نه به مې مور کار کولای سي او نه ورور او پلار لرم. موږ ته به دا ډېره سخته وي، موږ اصلا د طالبانو سره ژوند نسو کولای.
خو دا حالت پاکستان کې هم افغان محصل انجونې ځوروي. د پاکستان اسلام آباد کې له لسیزو راهیسې میاشتې یوې افغانې محصلې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې له دغه هېواده د جبري ایستلو له خطر سره مخ ده او که افغانستان ته ستنه سي ټول زیار به یې له صفر سره ضرب سي.
کوم زموږ سټډي لحاظ دی، زما بندون دی، درس دی، نو دی ته موږ ډېر زیات خفه یو. وجه دې باندې چې ما خو ډېر زیات مطلب ډېر هم ویلې دی، اوس لږ پاتې ده. شان ډېر زیات سټوډنټ پاکستان کې دي، د هغوی ایجوکیشن به ټول خرابېږي او افغانستان کې داسې څه فیسلټیز هم نشته، یونیورسٹی نشته، جاب نشته فیمیلز لپاره، نو دا به کوي اخر څه.
دغه هیواد په خیبر پښتونخوا ایالت کې په پېښور پوهنتون کې یوې بلې افغانې محصلې چې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې ورځو کې له ژور ذهني تشویش سره مخ دي او د خپل ځان لپاره هیڅ روښانه راتلونکی نسي تصور کولای. دغه محصلین په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د زده کړو او کار تر څنګ د بېلابېلو بندیزونو د لرې کولو لپاره د نړیوالې ټولنې له لوري پر طالبانو د فشارونو د واردولو غوښتونکي دي. دا افغان محصلین په داسې وخت کې افغانستان ته د بیرته ستنېدو ویره او اندېښنه لري چې په دې وروستیو میاشتو کې د ایران او پاکستان حکومتونو د ټولو افغان کډوالو حتی دغو کسانو ایستلو ته زور ورکړی چې هلته د میشتېدو قانوني اسناد لري او یا له لسیزو راهیسې اوسېږي. دغو هیوادونو دغه راز داسې حال کې د افغانانو د ایستلو بهیر چټک کړی چې په افغانستان دننه د طالبانو حکومت لخوا په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه او حتی روغتیایي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو په ټولو غیر دولتي او اکثرو دولتي ادارو کې پر کار بندیزونه لګول سوي او دغه راز په ټولنه کې له آزاد تګ راتګ، ورزشي لوبغالو، تفریحي پارکونو او په بېلابېلو سیاسي، ټولنیز، کلتوري او اقتصادي فعالیتونو یې هم محدودیتونه لګولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجې صندوق یونیسف مرستیال تدی چابیان افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې دغه هېواد ته له ستنو سویو کډوالو سره تر لیدنې وروسته ویلي چې د افغان نجونو پر وړاندې د زده کړو بندیز د دوی لپاره ستره ننګونه ده. یونیسف د اګست په لسمه په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې د تد چابیان په حواله ویلي چې په افغانستان کې د زده کړو مسله حیاتي ده او نه یوازې نجونې بلکې په خبره یې ښځې هم تر اغیز لاندې نیسي، ځکه دوی له منځنۍ کچې تر پوهنتون او بیا حتی له کار کولو محرومه. د یونیسف مرستیال له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر وړاندې د زده کړو او کار بندیز دی لرې کړي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه له ایران او پاکستانه د 15 لکو ماشومانو په ګډون 2 میلیونه افغانان افغانستان ته استول شوي دي.
ازادي راډیو تلیرویش ساعتا لطاسو سرده.
ازادي راډیو لتاس سره د خو په بامیان او دایکنډي ولایتونو کې د 14 کلونو فعالیت وروسته د نسیم پونم سیمایي راډیو خپل خبرونه پای ته رسولي. د راډیو په خپل فیسبوک پاڼه په یو خبرې کړي لامه کې ویلي چې ځینې وختونه د یې غږ د زغملو نه وي. په ورته وخت کې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټ وایي د راډیو د حاکم نظام د فشارونو لامل تړل شوی ده. تفصيلي په دې ریپورت کې اورو.
د طالبانو د حکومت استخباراتو لوري په دایکندي کې د نسیم راډیو د مسول او دوا خبريالانو لنیول کېدو 15 ورځې وروسته اوس د راډیو ل 14 کلن فعالیت وروسته په دایکندي او بامیانو کې د خپل خبرونو د بندیدو اعلان کړي. د راډیو پرون دوشنبه د اگست په 11مه په خپل فیسبوک پاڼه په خبره کړي اعلامیه کې ویلي چې ځینې وختونه غږ د زغملو نه وي. په اعلامیه کې هیله ښودل شوې چې که شرایط برابر شي ښایي د راډیو بیا خپلې خبرونې پیل کړي. د روان اګست په 15مه د افغانستان د خبريالانو مرکز خبر ورکړ چې د طالبانو استخباراتو په دایکندي کې د نسیم راډیو رئیس او دوا خبريالان ونیول او د راډیو ځینې تجهیزات ضبط کړل. دغه مرکز په یو اعلامیه کې ویلي چې د دغه راډیو کارمندان د داعش او د وسلوالو طالبانو د مخالفینو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور د خبرېدو په تور نیول شوي او تحقیقات ترې شوي. هڅه مو وکړه چې د نسیم راډیو د مسؤلینو نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. په دایکندي او بامیان کې دغه راډیو د فعالیتونو د بندیدو خبر د رسنیو د ملاتړ بنسټونو او د رسنیو د مسولینو اندېښنې هم راپورته کړي. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټ رئیس حامد عبیدی وایي د نسیم راډیو د تړلو پریکړه په افغانستان کې د حاکم نظام د فشارونو پایله ده.
در این شک نیست که رادیو نسیم
په دې کې شک نشته چې نسیم راډیو د حاکم نظام د فشارونو لامل وتړل شو. یوه مخکې د دې راډیو خبريالان نیول شوي وو او په ډېر احتمال د خوشی کېدو په بدل کې به د ژبنه ترې اخیستل شوي وي چې راډیو مو باید وتړي. له بده مرغه ته کولی شي ډېر خراب پیغامونه ولري.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د عامه اړیکو مسؤل سمیه ولیزاده هم دغه راډیو بندیدو ته په اشاره ویل هغه پالیسي چې طالبانو د بیان د ازادۍ او افغان رسنیو په اړه غوړه کړې ده په دې هیواد کې د رسنیو وضعیت نور هم کړکېچن کړي. په ورته وخت کې له افغانستان بهر د مرز ټلویزیون رئیس ادریس فاروقی ازادي راډیو ته وویل
توقف شدن فعالیت یکی از
په بامیان او دایکندي کې د یوې سیمې راډیو تړل کېدل واقعا د اندېښنې وړ ده. موږ په وروستیو کلونو کې د زیاتو رسنیو د تړل کېدو شاهدان یو، په ځانګړي ډول د اقتصادي ستونزو او د حاکم نظام د فشارونو له امله. د دې وضعیت دوام په افغانستان کې د رسنیو ټول همکاران او مسؤلین سخت اندېښمن کړي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یونامه هم په وروستیو کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو د محدودیتونو او د رسنیو د ځپنې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي په اړه د محدودیتونو زیاتوالي د بیلابیلو مسلو په اړه د عامه بحثونو مخه نیولې. د طالبانو حکومت تر اوسه د نسیم راډیو د خبرونو د بندېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او دا چې په افغانستان کې هیڅ خبريال د رسنیز فعالیت په تور نه دی نیول شوی. خو داسې مهال چې د خبريالانو یو شمېر ملاتړ بنسټونه او افغانستان د خبريالانو مرکز په ورسته ونیو کې للسو څخه د زیاتو خبريالانو د نیولو خبر ورکړ او د طالبانو لوري پر رسنیو محدودیتونه وغندل.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر تمخ کار کړ چې د روسیې له ولسمشر سره به خبرې د اوکرين د جګړې په تړاو غټورې وي. اروپای ټول نه هڅه کوي چې په دې خبرو کې د اوکرين ولسمشر لپاره مونږ ورسول شي. ټاکل شوی چې ډونالد ترامپ له ولادیمیر پوتین سره د جمعې په ورځ په الاسکا کې خبرې وکړي. جزئیات په دې ریپورت کې.
د امریکا ولسمشر په سپینې ماڼۍ کې خبري غونډې ته وویل چې هڅه به دا وي چې خپل سیال سره د خبرو پر مهال سمدستي اوربند تلاره هوار شي. ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ په زیاته کړه چې دی به ولادیمیر پوتین ته ووایي چې دا نږدې 3 کلنه جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر ټرمپ دا خبره بیا تکرار کړه چې د اوکراین او روسیې ترمنځ به په احتمالي معامله کې د مځکې تبادله شامل وي د وویل له پوتین سره په خبرو په لومړي او دوه دقیقو کې پوښي چې آیا موافقه ترلاسه کیدای شي کنه او دا غونډه به پرشتي حساس وي. د امریکا ولسمشر بیا وویل چې له ولادیمیر پوتین سره تر لیدو وروسته به د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی او نور اروپایي مشرانو ته زنګ ووهي. شغله ترامپ ته هم وویل چې د سولې د احتمالي معاملې له امریکا سره ارتباط نه لري چې د یې پریکړه وکړي، خو د څرګند کړه چې د زلنسکی او پوتین غونډه د شخړې د حل لپاره مهمه ده. ترامپ یې وویل چې راتلونکي غونډه به د زلنسکی او پوتین یا کدوی ارتیا ویني دی به هم برخه پکې واخلي. په دې ترڅ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبیها سره په یو ویډیو کانفرنس کې خبرداري ورکړې چې په الاسکا کې سرمشیزه کولای شي چې داسې ډیپلوماتیک دام ته زمینه برابر کړي چې روسیې د جګړې له مسؤلیت څخه د تیښتې او د نورو بریدونو لپاره د پښې ایښودلو لپاره د فرصت په توګه وکاروي. دا ساده اروپا ساده جړو د خبر څنګه په وینا پر اوکراین د روسي يرغل په تیرو 500 کلونو کې په اروپا کې تر ټولو د لوی جګړې سبب شوې ده، او دې جګړې اوکراین اوران کړی، د روسي اقتصادي په یو جنگي ماشين بدل کړی، او د مسکو واکمن حکومت په یو داسې ادارې بدل کړی چې هر ډول مخالفت جرم ګڼي. د لویدي زوټ کلونو لمخې د روسانو د مرجوب لشمیر په دې جګړه کې لایو مليون څخه اوړي. په اوکران کې د جګړې له امله د مړیو شمیر له یو لک سانو زیات دی، او په ټوله کې مرشوب له شاوخوا څلور لک ته په دغه هیواد کې رسیدل.
ل خبرونو ور اخوا
تاسو موږ لا ازادي رادیو ناوړی په ورستیو کې سیف د چلډرن یا د ماشومان او د ژغورنې سازمان ویل دی افغانستان ته په داسې شرایطو کې چې د ماشومان لپاره تل ټولو ستونزمن او سخت شرایط لري، ماشومان په هر ثانیه کې لږ تر لږه یو ماشوم ستنی په هر ډیر ثانیو کې یو ماشوم ستنیږي. د دوی په وینا د ماشومان داسې وی ټولنې تورزی چې په اخی کې د ماشومان لپاره غنې ستونزې موجود دي، هم په صحی او هم په روغتیایي برخه کې. پام وکړئ د ریپورت
د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې له هرو 15 ماشومانو یوې د لوږې له سخت ناورین سره مخ دی، په اوسط ډول په هرو 13 ثانیو کې یو ماشوم له ایران یا پاکستان افغانستان ته ستنېږي. د سازمان د دوشنبه په ورځ د اگست په 18 په راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال لپاره 8 لک ماشومان له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنې شوې دي، چې دا شمېره د تیر کال په پرتله 2 چنده ډیره ده. په راپور کې زیاته شوې چې د دې ماشومانو نږدې 3/4 برخه له ایران ستنې شوې دي. سیف د چلډرن زیاته کړې چې د دې ماشومانو لړلې سرګونه یې له سرپرست پرته هیواد ته ستنېږي، چې ډیری یې یا په ګاونډیو هیوادونو کې زیږېدلې او یا یې هلته له ډېرو کلونو راهیسې ژوند کړی دی. د سازمان زیاته کړې چې د ماشومانو جبري ستنېدل په ځانګړې توګه هغوی چې سرپرست نه لري د استثمار ناوړه ګټه اخیستنې او بې غوري خطر زیاتوي. په راپور کې د ماشومانو د ساتنې سازمان د افغانستان د ملاتړ برخې د مشر سمیرا سید رحمان په حواله ویل سوي چې افغانستان ته د خلکو د ستنېدو شدت او سرعت اوس بې ساري دی، او دوی د بشپړ بشري بحران په درشل کې دي. سیف د چلډرن ویلي چې دوی د افغانستان په لوی ښارونو کې د کورنیو لوی ډلې لیدلي چې په پارکونو او خلاصو ځایونو کې ژوند کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې کوچني ماشومان لري او په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستنې سوي د مرستې غوښتنه کوي. کریم محمدی چې په دې وروستیو اونیو کې له ایران د فاریاب ولایت میمنې ښار ته خپل پلار مور مېرمنې او څلورو ماشومانو سره ستون سوی او هلته په یو خیمه کې ژوند کوي د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما څلور ماشومان په لاره کې ناروغ شول او د ګرمۍ له امله نږدې مړه شوي وو. موږ نه کور لرو او نه ځای لرو. چې کله کوچني وو دلته مو هر څه وپلورل او تهران ته ولاړو، خو لا غذای هم را وویستلو. موږ ملګرو ملتونو ته لاړو خو دوی زموږ پوښتنه ونه کړه. ویې ویل چې ولاړ شئ، دلته راغلو چې طالبان خلکو سره مرسته کوي، خو دوی موږ ته هېڅ کارت یا مرسته نه ده راکړې. موږ هېڅ نه لرو، موږ د خوړلو لپاره څه نه لرو، د خلکو د دروازو تر شا اړ پاتې یو، هېڅوک مرسته نه کوي. زموږ ماشومان ناروغان شوي خو موږ نشو کولای چې ډاکټر ته یې بوزو. موږ دلته په یوه خالي ځمکه کې خیمه درولې ده. موږ څلور غبرګونې ماشومان لرو چې د مور شیدې خوري. زموږ غوښتنه دا ده چې له موږ سره مرسته وکړي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو این هبیتات تاګس پاتمه وویل چې د ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته د ستنېدونکو 65% د 18 کلونو څخه کم عمر لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري UNHCR په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې سکل له 2.1 میلیون څخه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه سوي یا بیرته ستنېدو ته اړ سوي دي، چې پکې له 1.6 میلیونو څخه ډیر له ایران او تر 3,25,000 ډیر له پاکستان ستانه سوي دي. د ماشومانو د ساتنې سازمان په خپل نوي راپور کې دا هم ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو له ستنېدو مخکې د افغانستان نږدې نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا درلوده او د بودیجې سخت کمښت د دې لامل ګرځېدلی چې د بشري مرستو لپاره مرستندویه ډلې له ډېرو اړتیاوو سره مخ سي او په ټکو یې دا ناورین لا هم له ناکافي او کمو سرچینو سره مخ دي او په خبره یې په پایله کې به یې ماشومان تر ټولو ډېر زیانمن سي. د ماشومانو د ساتنې سازمان په نړیواله ټولنه غږ کړی چې په پولو کې د بیړنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره سمدستي تیم ملاتړ زیات کړي او په افغانستان کې راستنیدونکو ته اوږدمهاله مرستې چمتو کړي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. افغان ماشوم فوټبالر محمد عثمان عاطف وایي هیله لري چې افغانستان لپاره په نړیوالو لوبو کې ولوبیږي. د چې اوس کابل ته راغلی وایي روزونکو لوبه ډېره خوښه کړې، ورته ویلي چې مکتبه ولاړ شي. زموږ همکاري فیروزی عزیزی ورسره خبرې کړي او دا رپورټ پرې چمتو کړي چې دا هغه په غږ پیلېږي.
علاقه ما به فوتبال خیلی زیاده، واقعا آرزو منی بود که به تیم ملی بازی کنم، واقعا ایر برآورده بگیرن. خب
د افغانستان د بادغیس ولایت د مرکز قلیناو ښار د چاکران سیمې اوسیدونکی 12 کلن محمد عثمان عاطف دی چې په دې وروستیو ورځو کې د ښې لوبې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې او لاس په لاس وي. په دې ویډیوګانو کې هغه د خاورو په یو میدان او شخصي جامو کې د فوټبال ځانګړي حرکتونه په ډېر ښه او چټک ډول ترسره کوي. محمد عثمان ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې فوټبال سره بې کچې مینه لري.
یعنی فوتبال از خورترکی که بازی میکردم دیدم که استعدادش دیشتم، بچه هم را تشویق کردن. واقعا آنال که است فوتبال بخش از زندگی می
ما فوتبال لاله هغه وقتا پیل کرده چه ریر کچ نه هم حلکانو به حد سولم چه تای استعداد لری اوز می که فوتبال در جوان دیو برخه ده چاو خواه دو دری کلو نکی که چیز فوتبال کوم
دای چه دوام تولگیز ده کون که دی و ایلمان دای چه د زده کړو ترڅنګ د فوټبال ورزش په برخه کې په ښو امکاناتو او روزونکو تر څارنې لاندې لا مخ ته ولاړ سي.
ما که استا خو د مې قری یک زمين خو کې و اونجوګو کې و مربي اصلا نه و امکاناتی که تمرین میکنی اصلا نبود.
زموږ په کلی کې یو خاوري نظم کده حالت اصلا روزون کې نه و د تمرین لپاره هیڅ اسانتیا وی نه وی. لدی وروسته ممکن کابل کې پاتې شم او کلی تولان نشم تر څو مې زده کړې وکم او هم تمرین وکم چې د هیواد د 12 کلونو پورته ملي لوبډلې سره یو ځای شم.
محمد عثمان عاطف چې په ټولنیزو رسنیو کې تر مشورتي وروسته اوس کابل ته راغلی دی. ازادي راډیو ته وویل کابل کې روزونکو لوبه ډېره ستایلې ده.
خیلی خوشحالم، میر از اول از خداوند میدانم، چون خداوند یعنی از بین یه مقدار استعداد مر انتخاب کده بده.
زدیر خوشحالم، خدای تعالی ما تا چانس را کرد چه خلق میو پیجنی. زده وایم که هر چوک میم لاتر وکلی اگه بیس کل نهیله نکم. دلتا ده میلی لوگ دلی روزون کرا تا اویل چه تال روزون کو پرات دوم را خلو بکوه که دیشی تا بحر واستو آنخایی بارسلونا لوبډله کې ولوبېږي.
د یادونې دا چې د افغانستان د فوټبال د ډګر او نورو برخو ډیری مشهوري څېرې له همدغو هیڅ امکاناتو ځلیدلې او له ډېرو ستونزو سره مخ ته ولاړې دي او دغه هیواد ته یې ویاړونه ګټلې دي، چې د محمد عثمان عاطف لپاره هم دا هیلې کېدای شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لومړی قدم کې د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه خپل یو معلول یم د جمهوریت د زمانې، یوه سترګه مې نور وجود مې ټول له بینا تللی ده. په 400 بستر شفاخانه کې 15% ماته معلولیت لیکلی ده. په تیر جمهوریت کې ما 15% د معلولیت د تقاعد ټول هر څه اخیستل متاسفانه چې دوی اوس د ما ماش خطا کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه اسناد هم په لاس لارم، هر څه په لاس لارم، څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلول یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړئ.
دوی چې په ښځو باندې محدودیتونه لګوي، د ښځو ږغ اورات بوی دی، ولې د خلکو کورو ته په ښځو پسې راوړي، جنسي تاوتریخوالي ورسره جوړوي. مولایان دي، دا دی مولایان د خدای د رسول الله ورور معلومه دی، دا رقم ژوند کوي، دا رقم پابندي په ښځو باندې دغه کوي. د ملګرو ملتو په سختریزه ترنګله دغه کیسه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.